احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تری تم دي.
قرار د اخرنۍ گزارش تقریبا یو سل او اتیا کسان ورک
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سپین بولدک کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبره کوي.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
پکین د طالبانو پلاوی ته روانه اونۍ څه وویل؟ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالې لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
ستا یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لومړی ډله امریکا ته ورسید او سیګار وای د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوه. د خبرونو تفصیل د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د رایستل شویو مړو شمیر تر 200 واوښت دی.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل او اتیا کسان ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړې په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړس نه پورته مړې د ناړۍ او د اسمار تر منځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړې حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
والی همدارزوی دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کرشمیر د معلومولو لپاره سیمیتا د سری میاشتي کسان لیږل دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالی کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامبیش ته غځېدلې سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوان په کلا کلی کې تیر شپه پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله درې ملکیان وشل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایتي روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي و چې له هغو له جملې څخه درې تنه ګانول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیت قومندان جنرال وای سمیمی رسنوی ته ویلی هاوان مرمۍ د وستوالو طالبانو لخوا توغول شوی و خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلی. د آزاد رسنوی د ملاتړ اداره وای وستوالو طالبانو د اورزګان د دهراوت له نیول وروسته په دې ولسوالی کې د دهراوت شخ رادیو وسایل لوټ کړي او ودانی ورنړولې ده. د اورزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل هم تایید کړی طالبانو د دهراوت شهر رادیو ودانی نړولې او د رادیو وسایل لوټ کړی دي. د رسنوی د ملاتړ ادارې نه پرشکیل خو ژغ کړی رسنوی او خبريالانو ته زیان و نه دی. نه هم درازوي سره لدی چې طالبانو ویلي و چې له خبريالانو او رسنوی سره کار نه لري خو اوس لیدل کیږي چې دوی د خپلوشمنو خلاف عمل کوي او غړي د رسنوی لوټ او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نه پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شیندن ولسوالۍ کې د تنین رادیو وسایل لوټ کړي وو او د دې رادیو ژغې د تل لپاره غلی کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې له موافقې وروسته د طالبانو حملې دوه برابر شوي او ورسره د ملکي وګړو مرجوبلې ډېر شوي دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو راپور کې وویل چې د سشکال له پیله تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حملې ډېرې کړې دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. له دې سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. افغان لوبغاړی کیمیا یوسفی د توکیو په المپیک لوبو کې نوی ریکارډ ثبت کړ. کیمیا یوسفی په المپیک لوبو کې د سل مترو واټن په 10.9 ثانیو کې ووهه او د خپل 9 کسیز ګروپ اتم مقام یې وګاټه. تر دې وړاندې کیمیا یوسفی هم دوبره واټن په 10.3 ثانیو کې کچ کړی و او په دې توګه په المپیک لوبو کې د ځان په نوم نوی ریکارډ ثبت کړی و. دا خبرونه لا ساجی رادیو اوري. د ترکیه په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشتل لشه درې تنه مړ شوی او تر سلو زیات نور ټپیان شوی دي. د مدیترانه سمندرګي په وجدو کې د انطالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوی ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنځشنبه بل شو چې د وشلو لپاره په سلګونو اور وژونکو او تر خیالوت کې لاس په کار شوی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همدارز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید پر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت ونه لري باید تل ماسک ولري او مجبوره به وي چې پر لپسې ټیسټ ورکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
ازاجر ډو په منځني سپد دولس شپښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمېرې د زیاتېدو په حال کې دي او هلته د نورو رښتونو اټکل کیږي. د نورستان ولایتي چارواکو ازادي رډو ته وویل چې تر دې د منځدي شپې ته جسدونه لسیندې استل شوي او پولیسونو کسان د وړ مشپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي د دې سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه هم نړېدلې دي. دغه ادارې ویلي ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي، خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پرسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو د راوتلو لامل رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د راوتلو لامل د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوخته دي. دوی وایي خای د شمیري لا زیات شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیمه ته د سری میشتې ډله استول چې د تلفاتو دقیق شمیري معلوم کړي ترڅو دوی مرستې ورته ورسوي. نو موري تر دې دمه نږدې شپې ته جسدونه له سینده راوستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا 100 کسان ورک دي چې په هغه کې د 30 کسانو مړي په مغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 پورته مړي د ناړي او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیل کې پیدا شوي. اوس هم د مړو په لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه نړېدلې دي او نږدې 140 تنه لا هم ناداره کړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم مازیمی ازادي رادیو ته ویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوی
او په تاسف کې ولسوالي که مسیر برو مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دی رسولی. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځګړیتوب یوه حل لاره راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلی.
له دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که چیرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغه ډلې د کامدیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت ناوخت پکې د اورښتونو د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدکې د طالبانو له لورې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وشل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وژل شویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د سر ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېدا تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدا خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلې ایزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقوقو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وشلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 30مه طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خبره شول چې د ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وشلي یا نیولې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وشل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغه ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره دی د چاګله جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وشل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک کولسوالی کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلګاو پورې وزل شوی دي او نور داسې افواهات خپره شوی دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورسو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بې درکه کړي دي.
دا لومړنۍ اطلاعات پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې پر ګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بې ګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري. خو دا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له شکیلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
په سپین بولدک کې مو د ملکی کسانو د وژلو په ارتباط راپور اوریده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبان او هلته پولیسکونو ملکیان وژلي دي. کندهار ته باور شو د کندهار ښار ته چې امنیتي وضعیت څنګه دی، د کندهار له ښار مدني فعال حفیظ الله پوپل چې په دغه ښار کې له بي ځای شوی کورنیو سره مرستې کوي او له عینو مینې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. پوپل صاحب شر غلا خبرونه ده.
سلامونه، جوړ په خیر رادیو کیستاسې او د رادیو ټول اوریدونکو به روغ او جوړ
کور ودان. پوپل صاحب، په عینو مینې کې دغه شیبه چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي، امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بلې، د عینو مینې او د عینو مینې څخه ورا خوا ته په شهر کې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی. دلته د جنگ خطونه دي چې د ځینو ساحو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د سیمو خلکو ته د وتلو ویل شوي دي، هم د دولتي ځواکونو د خوا څخه او هم د طالبان د خوا څخه، چې ساحې پرېږدي ځکه دوی هلته د جنگ کرښې ټاکلې دي. د عینو مینې او د شاوخوا سیمې حالات نسبتا اوس ښه دي، ځکه تر دې ځایه پورې د جنگ جګړې کومه خط چې دی هغه نه دی رسېدل.
پوپل صاحب، دغه سیمې چې تاسو وایئ چې دولتي ځواکونه او طالبان له خلکو غوښتي دي چې دا سیمې پرېږدي، تاسو معلومات لري په دقیق ډول چې دا کومې سیمې دي که یو دوه سیمې یاد کړئ؟
بله، تقریبا دوه درې ورځې تر مخه د هجرب منځکه چې دغه د اشمت کلا هم د غسیمې ته نږدې ده، د نسبتا د کرس سیمه او د هجرب شکاتر درځې منځکه کېږي. په دغه ساحو کې دولت او مخالفینو د خلکو غوښتي و چې خپلې ساحې پرېږدي. په دا ډول سره د اومه حوزه هم ومه او پنځه لسمه حوزه کې هم د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې دپاره چې مرجو بلو روانه وړي باید خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته ولاړ شي.
دغه دوی حوزې چې تاسو یادې کړې، ومه او پنځه لسمه، دا د ښار له مرکزي مثلا د شهیدانو له چوک څومره لرې سیمې دي؟
دا تقریبا دواړي و په هرات او کندهار د سړک پر خوا دي، او دا د میرویس بن منځکه کې راځي. و ماوزه هغه خوا ته ده، او پنځه لسمه ماوزه چې ده هغه دغه د هجرب منځکه چې موږ دریا ده کړه، د کرز سره نږدې او د ډنډ ولسوالۍ سره په تنګ کې سیمه دي. دا د شهر څخه وتلې منځکه دي نسبتا.
پوپل صاحب، تاسو د جګړو له بي ځای شویو سره مرستې کوي، ستاسو له اټکل سره سم د شهر شاوخوا سیمو څخه څومره کورنۍ د غورسیو جګړو به ځای کړی دي؟ د څه باندې درېونه یو؟
بلې، هغه ساحه چې موږ لیدلې دي په هغه کې په لومړي قدم کې د هج کیمپ ساحه و چې د اجوکا پر اساس په تسلط کې د کندهار په شورندام کې د میدان هوایي پر سړک باندې پرته ده. دلته تقریبا د 2000 کورنۍ په شاوخوا کې مهاجر راغلي و چې په هغه ځای کې د نور امکاناتو شتون وجود نه درلودي. بیا پکې د لو علي په اخر کې د کوتلي مورچې د منطقه سره د لیلیې په برخه کې هلته یو تعمیر و، هغه ورته ځانګړی سو. هلته هم تقریبا د 1500 او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې کورنۍ وسمېشت دي چې مرستې ورسره کېږي. بیا د سید آباد په نامه یو لیسه ده، هلته هم تقریبا د 1000 څخه اضافه کورنۍ میشته دي چې هغه هم د جنګي ساحو څخه راغلي دي. اوس د عجرب لیسه هم ده چې د عربو کلا په نامه باندې ده، د عربو کلا دغه لیسه چې په لوالي کې ده هغه هم د مهاجرو دپاره په اصطلاح ځانګړې شوې ده. هغه کسان چې د جګړو د سیمو څخه راځي و دغو ځایو ته ځي. د دې سره په څنګ کې ډېری کډوال چې هغه په ښار کې خپلو د دوستانو کره تللي دي، یا عینو مینې او نور امن ساحو ته دوی تللي دي، او یا هغه خپلو منطقو ته نږدې په هغه کسان چې د خیریه بنسټونو د طریقې خپل تعمیرونه یا خپل هغه مځکې و خلکو ته ورکړي دي، دوی هلته میشتې ته وسپاري.
پوپل صاحب، په دې تیرو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې او فیسبوکونو کې داسې عکسونه خپرېدل چې د کندهار د ښار دننه حتی د شهیدانو له چوک سره ځینې دوکانونه بند دي، اوس څرنګه ښار خلاص ده؟
اشار خپل وخت لري د ورځې کتام د جنگ تاثیرات په شهر کې لیدل کېږي، د خلکو په منځ کې هغه خوشحالي نه لیدل کېږي. په شهر کې د امن صحیح خلک لا هغه چې هیڅ په جنگ کې وسکل نه دي، د هغو کورنۍ د هر یو د کورنۍ څلور یا پنځه دوستان راغلي دي، د دوی سره په کورو کې ورسره دي. د هغو دغه بد وضعیت په کتلو سره د خلکو روحیه چې دغه په اصطلاح هغه پخوانۍ د خوشحالۍ روحیه نه ده پاته. په ښار کې هم تاثیرات شته، خلک نیمه ورځ دوکانونه خلاصوي او بیرته تر خپلو کورونو پورې ځانونه رسوي. دلته امنیتي صحیح چې دی هغه تاسو پوهیږئ چې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي. ترانسپورټ کې موټرسایکلان نشته، شبکې بندې دي، د شپږو بجو څخه شبکې هم بندېږي، د شپې د لسو بجو بعد شهرونه هم بندېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو روحیات یې په یو رقم باندې کمزوري کړي دي او خلک په ډاډه زړه باندې ښار ته نه راوځي. هر یو د خپلې کورنۍ تر څنګ اوسېږي تر څو د جنګ د سیمو څخه لرې خپلو کورنۍ ته د خوشحالۍ روحیه ورکړي.
ډېره مننه پوپل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. جاپان تیر ورځ د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یو ورځ نه وي ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا وایروس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدر اعظم یوشی هیتسوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا اضطراری حالت به د اګست تر 31مې پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وار د مخه بیړنۍ حالت نافذ وو. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې شپږ زره ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه ده. د اولمپیک تر سره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زرو زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 زرو کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیک لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 260 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپلو لوبو ته دوام ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډېره سخته وچکالي ده چې خلک د یو ټاکلي اوبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي او ډېرې سختې مرضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ غواړم په یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس ته ډېر بد وضعیت کې دی، حتی د درې کاله وچکالۍ رد پرد. خلک ډېر په بد حالات کې دي، مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي، حتی د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي. بندیزونه دي، نور شی نه راځي. د دې ولایت دردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو، د طالبانو، د ټولو مو دغه هیله ده چې ودې هر ځار بدبخته ملت ته دا لارې ازادي کړي او غني وخوري. بېشي خلک به د بشري ناورین سره مخ کېږي. چې وسلام
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو، چې مکتبه بند شو.
یو من جنازه کې زر نفر ولاړی الته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کې سل نفر، پنځوس نفر، شپېته نفر، بسروره دوه سوه نفر، درې سوه نفر ولاړي چې دغه خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده، دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او له کورونا اثر تک یاقه دې قلنتین وکړي، دغه دې ما نظر.
زیادہ ناشراد علمند ولاد ناشراد ولسوالی دا چغان کردم نړیواله محکمه په دغه باندې چې موږ من قصون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سوله ناشراد کې د ناشراد پر نور باندې چې هغه مهینه سره خالصانه خلق وو الخوان و او دوی په ظالمانه توګه ضربې پر وویل وی ویل هغه لاسونه دوی ولې چې موږ وویل کوم سلام لرو نه به جایه کار کوو او دوی سره داسې لمانه څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو او هلته ګڼ پیغامونه خبرو یعنی زیات. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمیر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې په وړیا توګه ویشي. خوستي رون اندیدانه ورسته یا وای په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغېزمنه لاره هم داده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي، یعنی نورو ته وسپاري چې نور هم دا کتاب ولولي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کاري مخاده ده چې افغانانو ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سمبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. فکر جوړدلو دی وزینې لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو ملګرو څخه 500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خوښي کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناندو او دوستانو یې 500 ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي ول د خوست خار پر عدالت سرلارې کې خودل خلق راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې لزانونو سره یو وړل.
دم د بلبلو ملګری سره ټولګه ملګری چې کتابونه لوستي او په کور کې ورسره وو غیم څخه مده کتابونه ټولګړي وو او د بلبلو ملګری سره موږ سره ملتیا کړی و تقریبا 500 ټکه برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز پرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټو کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امینزوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیز خبري کوي.
په هاند وایي چې اگر ټولنه ډیره و ارزښتناک ټولنه بوي اگر ټولنه ډیره و وسه ټولنه وي چې دی وګړو یاد اوسیدونکو رزنی کاروبار دی کتاب لوستل شي نو موږ د نتیجې تراسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب ولولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې ستونزې چې اوس وخت سره مخامخ یو غو ایمان زلوړ شي وي موږ به دغه بدبختۍ څخه پامن کې پاتې شو.
نظام الدین زیاد هغو ځوانانو له ډلې دی چې فکری بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډالۍ شوی دی. نو موړی وای دا کتاب لولي او لوستلو وروسته به د دې بنسټ په شان یو بل کس ته د مطالعې لپاره ډالۍ کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندو یم چې دغه شانت نه وخت کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالۍ کړو په دغه مانوي ډلې موږ ونځولو او دغه د پدغه مغه کې مان برخه واخیسته یو کتاب می ترلاسه کړ ترڅو چې زه دا کتاب ولولم او دا غین اورسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلور مؤسسو او یو شمیر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي و برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په ښار او ولسوالیو کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونو نشته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.
خواهد بود چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل کندیمای زور است جبیز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد سرګندونی لرو، خو مخکې تر هغه لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د نورستان په کامبیش ولسوالی کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالی کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي، د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوی دی. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي، د ویرجینیا ایالت په فورتلی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په دوو وروستیو میاشتو کې د لسکونو ولسوالیو ترنیول وروسته ایران او چین د طالبانو استازو ته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. دی پیشو د افغانستان او پاکستان اړیکی خړپړ کړي، تاجکستان یې اندیشمن کړي، ترکمنستان او ازبکستان بیا رسمن خپل دریځ نه دی روښانه کړي. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړي؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد خاور
موږ گاونډي د نامې او لقباله جدي اندېښنې لري. دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي څه سولا ونکي او د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي. کچېل دوی د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي، دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو پر ژوند باندې، پر عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره اړیکو باندې، د مهاجرت په نوې صفه باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن اوځي.
هیواد څه تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري؟ البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د روسیې جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت ترڅنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي؟
د دې شبر سره د دې د تاګ او راتک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارده مخه خبرچا او اطلاع رسونه سره کې مو شکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوا نه د مشخصو اهدافو لپاره سوي دي. مثلا کته چې د چین ورستی سفر تدګي چین ته وګوري، چینایانو په ډیر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپلو سرحدونو کې د شرقي ترکستان د روسي حرکاتو او فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسې باید دا د خپلو لیکو نه وباس. داسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو
له پاکستانه. یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورغی شي؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی موږ سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغه موږ نه هم ګاونډیو دا څنګه درلودلې دا تاریخ کې څه چې وګورئ تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دې سولې پراته کې جدي ونډه درلودله او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتو به افغانانو کړی ده. دغه موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسېدلو په لار کې اغېزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. موږ او تاسو شاهدان یو چې ډېر خوشنوونکي پیښې سره موږ ته سفیر کورنۍ مواجه شوه په اسلام آباد کې. هلته د سفیر لور اختطاف شوه په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماتانو او د دوی کورنۍ امنو ته امنیت ونیسي.
هیواد څه د افغانستان حکومت لا هم له پاکستان دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت وو، اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي اتسولې. که چېرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولیدا تامل لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوي برابرې.
همیشه د دې فرصت تاسې همکاري وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه د مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماټیکي هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د حد کې اوساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرستې وغواړو. دا چې دوی څومره مرستې کوي موږ تسلیدلي دي. متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دوی اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې مېز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي. موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې په لیبل سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي. دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه راکړي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چیروغ او جوړ وسي او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو لقبل لخپل سیمو بي ځای شوې دي او د بي ځای کېدنې پر مهال بد شپې ورځې غالي. راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یو مسؤل سره مرکه هم کړي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت ارغنداو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د تاسو د کلی اوسیدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. راځو آزادی کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ټولې آی شراب چې ما زغ به حتمن سل په سل کې پر لوبوري چارواکو سره هم شروع وي. یاد ضرورت
محمد ظاهر د هرات ولایت د پرپالی کوي وروره زړه یارا د ماجر دا غیدا د هغې دا غیدا د ورځ د مسلمانانو د سخت لوزي او ګرمۍ او مریضۍ او مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نه کی هیڅ څوک سر نه پکر خي والي صاحب نه وي څو خلک دونه شو چې دا به راشي زموږ سره به راځي رئیس ماجر علي شو زه په دوه تر کې به په تر سره یې دی او کوم زه ستاسو سره هم خرم تر وزارت پایتخت به سوجا غوره فون تو سره کومه کوي.
سلام علیکم ز اجاز الوکی به هلمند ولایت څخه دا پیغام پرزم چې د افغانان د پاره د امریکا رئیس جمهور $1,000,000 دا بې ځایه کډوالو د پاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر اما چا چې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه د دغه دغه برخمن نه دي د دغه کډېره راکډېره برکړي دي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلایدر خان د شارک نه خبرې کوم. موږ په تعداد ډېرش خیمو په د قلایدر خان شارک کې اوسېږو. ټول بېجا شدگانې داخلي دي، لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. و سلام په احترام.
سلام علیکم جنادو آزادۍ کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکی یعنې په هرات ولایت کې فعلاً مهاجرۍ شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امین دي ودې موږ بل واسطه ووادسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا موږ هیله دا ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړي چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې مهاجرو ډېره بد وغاز د باندې بېخي اقتصاد یا دای دی چې دربدریو سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ دا زموږ غږ تر یو حده ورسوي. اسلام نه کار شته، نه غریبي شته، نه لار شته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره دربدري ده، کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وزه د بېخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی. وروره دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلي. دا پلان د درواغو په واسطه وادیسه باندې ډېر سره به دې خلکو پر خانه کېږي. هېڅ دا سهار به دغه کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته حریان وي. مسلمانان به ګرد بدلېږي او د بدبختي او د اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي.
السلام علیکم ورو عزت اور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو په تماس کې يم. په منګ باندې لارې بند دي او په بند دي موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. ول د خلک د ولګي څخه مر شلو زمنګ غام دي لړو چارواکو ته ورسیږي. دلته کډوال لا وتلی په زرها او کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري. زما د आवाज د لوړو مقامات ته ورسوي. د ازادي رادیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهې څخه ماجر راغلی وي د هلمند ولایت کې. نه پریکشا پوښتنه کړې، نه بربل کلویټیم کړې دي، نه په دخبارانو کړې ده. لس پنځلس کور راغلي وي دلته. ولاکې انسان یې پوښتنه کړې ده، یا رجستر کړې دي، یا پر پله نوم نوشته کړې دي.
بلیا سلام علیکم، زه شراف الدین د اسکندار ولایت نوولیو دغه د اسکندار د
السلام علیکم جوڑا دی نو د دې د څو سره مخامخ نه بخښه نه یو د شپې په څلور منځله ځای کې نه شي کاوه ګرمه ده. هیڅ څه پام نه درنه نو ته کې بس نه بسترې چې راځي د نه شي راځي د ما د منځر د رساتو دا د غوړي چې جوړ کوي جوړ.
سلام علیکم، زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي نه په افغانستان کې قراری راشي او نه امن. ځکه چې پاکستان د مهاجرونو د اوزار په حساب کار اخلي. که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کېږي او که د بل چا هم راشي. ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ د ډیورنډ ده، دلته جنگ د افغانستان د اوبو ده، دلته جنگ د معدنیاتو ده. وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بیځای شو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل. دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنیو او دغه راز وچکالیو لکه بل بیځای شوې دي، بد ورځې ګالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او کورتر کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال خپلو سیمو بېځای شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته به ترز وکړم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا 10,000 کورنۍ په بیلابیلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بېځای شوي دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تیروي، لکه کندهار ولایت، هلمند، کندوز، غزنی، یعنی په اکثریت ولایاتو کې متاسفانه چې اوس هم جګړې جریان لري. او موږ هم امید لرو چې دغه وضعیت مدیریت لاندې راسي او موږ د سولې شاهدان اوسو.
څه مرستې ورسره شوي دي له دغو کسانو سره؟ تاسو چې وایست چې 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي، دا خبره خو د لکونو انسانانو ده.
بالکل، د کډوالو چارو وزارت لخوانه او د مرستندوی او همکار مؤسسات لخوانه په ګډ او همانګي سره موږ توانیدل دي چې تر 30,000 کورنۍ ته کومکونه ورسو او 10,000 کورنۍ چې نوې بېځایه شوې دي دوی ته هم او سره دي کم زموږ هوادوال ته په تیر کلونو کې بېځایه شو په مختلفو ولایاتو کې هغه ته هم کومکونه تر سره شوي دي چې لکه خیمه، غذایی مواد، البسه او ځینې نور اشیاء چې دوی اړتیا لري او نیازمند ده تر اوسه کومکونه تر سره شوي دي او اوس هم جریان لري دغه پروسه او برنامه.
بله، که یو بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، هغه دا چې نړیوالو مؤسسو، ملګرو ملتو، د افغانستان دوستو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې عموما په دغه مواردو کې مرستې کوي، د هغوی لخوا څه ژمنې شوي دي؟
دوی خوشبختانه چې تعهد لري، لکه څنګه چې په تیر کلونو کې هم موږ سره دوی مرسته کړې دي، اوس هم تعهد لري مختلف مؤسسات چې دلته په افغانستان کې دوی حضور لري او زمونږ ول سره جوګه په جوګه دوی ولاړ دي. او موږ هم امید لرو چې تر څو چې افغانستان سولې ته رسیږي دوی باید موږ سره پاتې شي او زمونږ نظام سره او زمونږ ول سره دوی باید کومک وکړي.
که په دې اړه هم وایس لاند وایس چې اروپایي اتحادیه ویلي دي چې د دې لپاره چې افغانستان د نورو کډوالو مخه ونیول شي، افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مرسته ورکوي، مالی مرسته ورکوي، د دې اندازه معلومه ده وکنه؟
البته زموږ یو خو تعهد لرو چې هغه زمونږ هیوادوال چې ډیر زیانمن شوي دي د افغانستان حکومت تعهد لري په دغه برخه کې چې په خپل حد او توان باندې دوی ته خدمات ارزک. او بل مسله د کومکونه دي چې یا د اروپایي اتحادیې لخوا یا د نور مرستندوی هیوادونو لخوا نه ترسره کیږي. زموږ درخواست او زموږ اړتیا هم دا ده چې او په هر ناسته کې موږ پیشنهاد کړی دي هر څونه چې دوی کولای شي د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي او د افغانستان ولس په څنګ کې ودرېږي. او بل مسله د کومکونه ده، یعنی کډوالو وزارت زموږ د زینو هیوادوال تقاضا دا دي چې باید ټول اړتیا د یعنی شاوخوا 3,000,000 بېځایه شوي چې لرو د دوی ټول اړتیا باید پوره کړي. آیا کولی شي کډوالو وزارت چې په ټولو برخو کې خدمات ارزه کړي یا ټول ته غذایی مواد ورسوي یا امنیت برابر کړي یا د صحت په برخه کې خدمات ارزه کړي؟ دا ډیر مشکل دی. لیو خانه متاسفانه چې جګړه جریان لري او بل خوانه زمون پزرګونو هیوادوال بیزه شوی دي او ټول هم تقاضا لري، اړتیا هم لري، په دې کې شک نه لرو چې د دوی مشکلات او د دوی ستونزې هم واضح ده چې په ډیر بد وضعیت سره دوی خپل ژوند تیروي، شپې ورځ تیروي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د بیځای شو کسانو پر ستونزو او له دوی سره د دولت په پروګرامونو غږیده.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پروګرام په دې برخه کې درته یو شمیر نور پیغامونه لرو. البته دا پیغامونه په مشخصه موضوعاتو نه دي، او ریدونکو له بیلابیلو ولایتونو له بیلابیلو سیمو راته په بیلابیلو موضوعاتو پرخي. راځي چې دا پیغامونه هم سره واورو.
السلام علیکم، دا زده راځو ټول کډرمون همکاران او ریدونکو سلامونه وایم. ورجا نظر د ایمل ولایت نظرنی ولسوالۍ خبره کوم. ابراهیم شان د نظرنی ولسوالۍ درغون کښی بازار باندې دا وایز واکو ورزونه کړی دي، او نه کوم چې زینه ویشتل ویشتل دکانونه بمبار کړی دي او چې ګداران یې تفان کړی دي.
اعظم له باستان زیل ایمل ولایت د ټول سوالۍ څخه علیکم. دلته مخابراتي شرکت د تاریخ دې چې بخښین کار نه کوي، نه وخت کاو چې دا نه کوي. نو موږ رسو چې هغه ځای لري چې دا شبکې ته پام لري، نو چې هغه هیڅ دغه لای سنت ته موږ لاس رسې نه لرو له کمیټې انټرنیټ او دا شي دې نو یا سم ته وي. نو موږ رسې دا لري چې دا موږ راغلم له ټول شاو وخت ته ورسېږو. سلام علیکم.
سلام علیکم، زه د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته کوم. زموږ د ورکول او چارواکو څخه د غوښتنه ده د دولتي واقف څخه چې د مرکز څخه دغه د زابل بازې پولیس چې پر عمومي لارو باندې پیسې اخلي دا اداره کې او اصلاح کړي. په دې کې ټول د زابل شران دولتي چارواکي ورسره شریک دي. په وار وار موږ دا پیغامونه پرې شي دي، په وار وار مو خبر کړي دي چې اقدام نه کوي. دغه د کندهار خواته چې د پولیسنګي پوسټ دي، دا د پولیسو پوسټ دي، هیڅ موټر نه پرېږدي، که مریض دي که شخصي که ټیکسي که غټ موټر دي. زر زر افغانۍ دنیا اخی، پنځه پنځه سو افغانۍ دنیا اخی، قزورې دنیا اخی، ښکنځل مرتکی په دورا د مرتوای دا داسې اعمال د ولسو د دولت تر مابین سخت منافات پیدا کړی دي. کچیر دغه سي اجراف نو ورم جایو وسط سي فکر کوم چې سل فصل کې په دولت او ولس سره متنفره سي اولاد سره واخلي.
سلام علیکم، راځو آزادۍ ته سلامونه وایم. زه ګلایم د بغداد ولایت در سره په تماس کې ورور په بغداد کې ډیر سخت اوس کېږي چې خلک د یو تکل وبو سره ډیر په تکلیف په آزاد دي او ډیر سخت مرزي سره ینګونه دي، بدبختي دي، بیچارهګي دي. موږ راغلم چې یو ټول چارواکو ورسېږي چې بغداد ته ځان توجه وکړي. بغداد ته ډیر بد وضعیت کې یا تا درې کال اوس کې رات پراد خلک ډیر په بد حالات کې دي. مالداري او د لاس اور کې زمینداري او د لاس اور کې آتا د خوراک او د مست مرخونه نور ګران سوي دي. بندیزونه دي، ورور شي نه راځي دي. ولایت دردست ولسوالۍ کریې ډیر په بد وضعیت کې دي. تاسو د شهادان دغه اوس چې خلک به بېخي د مرګ تر خولې ورسېږي. نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودي هر ځار بدبخته ملت ته دا لارې ازادي کړي او غني وخوري. بېخي خلک به د بشري ناورین سره مخ شي. بادغس کې ډېر بد وچکلي ده، ډېر بد حالات دي.
الو سلام علیکم، جوړ خیر نه جوړ سوخ نه خیر جوړ خیر. د امان ټول سوال کې د امان له سوال په کندهار کې ورور دا څه زرم کوي. دا نور ټول چارواکي دي دا ما خبر وو او دي دا څه زلم کوي ورور به ستار څو ستنا سورتي بالا زلم سره کوي وي ته کوي.
السلام علیکم، مې د نظام الله د کونړ ولایت د خپل ملتان زبلې کوم. د ولایت څخه مې غوښتنه دا ده چې هغه سیمې چې په خپل واک لري او د دولت یې حالت نشي رسیدلې، مې غوښتنه لرو په خپل باید په خپل پاتې د خپل سیمې په خپل دفاع وکړي. نه دا چې حکومت راځي، حکومت ته په انتظار باید خپل موټ باور ولري. او مننه کوم له ازادي راډیو ته.
زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه دي، د پاکستان سي نه پر دي، پنجابیان دي. اسې په نوم جهاد کوي، جهاد جهاد نشته دي. اسې وطن رنگوي، وطن خرڅوي.
سلام علیکم، زه ګل بچا د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا. چې طالبان دا دروغ وایي چې موږ له خوانه دومره کسان نه دي شهیدان شوي یا نه دي لګېدلي. دوی د خلکو کورو کې مرچي ورته جوړي کې خلک نه پرېږدي چې د کلو نه ووځي، د کورو نه ووځي. دولت خلکو نه بریدونه کوي، هغه چې توپ داس په وکړي یا برید په وکړي خامه خو دي د هغه خلک ملکي خلک لګېږي. دا دروغ دوی ویلي وایي ځکه رښتا څه جهاد کوي خو اوربو د وزیر سارو ته په سیته ده نږدې وي شي د خلکو د کورو نه یا د خلکو بازارونه ویلې دي، بریدونه په کوي ویلې دي، دا مشکل جوړوي.
بلې السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه د خرپاړي ته یم. نن د اختر اته مبارک دوره چې ما کوم تلویزیون باندې ویلې ده پاکستانی ځواکونه د بندر پر سر شیرا ته رسیدلي او ایران په کوم شار کې وسو ما ولیدل چې افغان ځواکونه د ایرانیان سره ناست یا طالبان ځواکونه نه او طالبان نو دا که طالبان موږ افغانان دي دوی ولې په سیم بندر کې افغانان وژني ولې هغه نه وژدو ولې مخنیوی نه کوي او د ایرانیان مخنیوی نه کوي او پلان ولې ورانوي او افغانان ولې وایي دا او ام د جهانیان ته ولې دی لار پرانیستي چې دی خلک وژني او ملکی تاسیسات پټاوي او پر خلکو لارې بندې کړي دي ګوره دمبرونه د شل کاله دولت او امریکا نه په دې بند کړي دي وګوره د افغانستان په اړې ولسوالۍ کې او که دغه شرعي لار ده خو دغه زموږ په قرآن کې نه دي راغلي او زموږ په دنبي علیه السلام په حدیث او په شریعت کې نه دي راغلي.
السلام علیکم. د پیغام دا دی د ټولو مسلمانانو د افغانستان خصوصا د افغانستان خلکو ته بیا افغانستان خلکو ته هلمند خلکو ته دا وروره دروغ وایي چې وایي د عسکر ښځې راګرځي او دغه زما خپله کور د طالبانو په سا کې دی اوس د هلمند ولایت او اوس هم په ولایت په ښار کې ګرځم ولاکه یا ته مې چادر وله یا تر اوسه چا راته ویي چې پر کومه راغلی پر کومه ولاړې.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د دولتي لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل پولیس دغه د پلسنګي پر علاقه د کندهار خواته چې اوس ډېرې زیات خلک په تنګوي د هېڅ موټر نه پرېږدي که رکشه وي که غټ موټر وي که کوچنی موټر وي که شخصي وي د هر موټر څخه زر زر افغانۍ اخلي.
السلام علیکم. پیغام بوله درخواست بوله دا پیغام زوی زندانی صدلا او پاما ایلمن د مابس خبر کوم په زیما نظامیم او غلط کا د ارسلی څه چیز در جمهور خم دا غشتنه دا نور غشتنه دا غره چې نور پیغام ته ورول چی موږ یې نه چې موږ د جګړې او کښت توا چې موږ په وزیپیته د عامه او په نظام کې مخکمه په نظام کې موږ غلطي ورزدار سړي شکیږي یو غلطي ورسره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي. د پروګرام په پای کې یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې لمر سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ظلمو